آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو د معمول په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي د نجونو د خوانځیو ل پرانستو سربیره بیلابیل ستونزې په دې پروگرام کې یاد شوې دي زونو بیا ویلې چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو خصوصا کندهار او هلمند نه پاکستان ته د غنمو اوړو غیر قانوني لیکت پیل شوې دی چې په دغه ولایتونو کې د غنمو اوړو بیا لوړه کړې ده دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ او سوداګري په کوم وضعیت کې ده په دې اړه د سوداګري خونلې او مسؤل چارواکي سره مرکه هم درته لرو خو راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو
سلامونه نې کې هلي د ازادي رادو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو سلام او خدای پاک دې وکړي چې د ازما ژغ تر یو اسلامي امارات مجاهدینو د بلډ پورو چارواکو پر ورسېږي د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شارج کال ډېر وچکالی زپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوي ساروي د مینځه د بلډ ژي خدای پاک دې وکړي چې دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابر کی د ترکمنستان سره موږ هم مرزه یو کښتای پاکو کی او د دولت مشران هم خبر سي او دغه سره یو رابطه و کی او د مر سروي د مرګ راوج غوري والسلام به احترام
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رجو ټول کارکونکو او ردنګ ته السلام علیکم ورحمت الله محترم زه د کندهار ولایت د جړی د ورسوالۍ د سنځري د سیمې څخه تاسو ته د پیغام پرېږدم هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پورې مشرانو چارواکو پورې ورسوي محترم زموږ په سیمه کې په د کندهار ولایت کې د ډرون تیارې داسې ډېرې سوې دي ګرځي د 15 ورځې 4 ورځې کېږي چې ډېرې کښته کښته هم ګرځي او ډېرې سوې هم دي ګرځي دوې و درې ګرځي شپه او ورځ ګرځي چې دا که د پاکستان دي که د امریکایانو دي که د هر چا دي که د هر دولت دي د دې مخنیوی باید وسي چې ولې د افغانستان په فضا کې خارج خلک په دې کې د مداخله کوي
منظر افغان ولایت لکه چنو ولسوالۍ د فني فعالیت کې ټلیفون خدای نه لرو نو زه هیله کوم چې زموږ دغه ستونزه سره ژر تر ژره پاملرنه وکړي
پاکستان یو افغان مهاجر په لړو مال خرڅوي پولیس پسې راغلی شي او هر یو خطا کوي بل څوک چې منډې وهي 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 یو ځای کې راګیر او بېړې سره بوځي او هلته بېلختې کوټې لختې او لرګي مات کړي مات کړي وی وهي وی وهي بېتین یو لک یو نیم لک روپۍ غواړي چا ورکړي پرېږدې کوړې نه پرې نه پوهي
السلام علیکم د ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم اول د ټولو نمخ کې د ازادي رادیو کارکونکو او رادونکو ته سلامونه وایم ورور ما دا پیغام نشیدل ته د زموږ په منډیکه کې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ کې انټرنیټ شبکې ډېرې ضعیف دي نو بل دا خبره مې د زما پیغام نشیدل هلمند نوړه دا ټول پاکستان ته روان یو وروره دا څو مورځې مخکې داسې ارزانه سو اوس بیرته دوه درې سوه روپۍ بیرته په بوجۍ کې راته ګرانه سو نو له مسؤلینو څخه ما دا غوښتنه ده چې دا مخه ونیول سي او دا د انټرنیټ شبکې موږ ته دلته قوي سي
زه عبدالسلام صحه د ننګرهار څخه کوم حاله سره چې افغانستان د فیرت لپاره مخ دی چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب زه جینکو په مخ باندې بندې پوهنتونونه بندې که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم
زما دغه پیغام دی وروره چې اوس دا موسسې را روانې دي موسسې راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته زه دا خبره کوم موسسې راځي وروره په غریبانو نه ویشل کیږي ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغوتې ورکوي وروره زما پیغام باید نشر شي
دلته هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې یو څوک وابسته نه لري ورته وایي چې زه ستړی یم غریب یم یا مسکین یم نه ورسره مني نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پېژني تایید یې وکړي نو هر سړی خو داسې خلک نه پېژني هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې دوی ورته ولیکئ ښه ته ښه کنه نه کارټ ورکوي نه نوم لیکي باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وي چې هر یو خو اویسته نه لري نه هر څوک شهیدان لري نه هر څوک تغه لري په دغه کې دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي باید
نمونه اوتلا آقا فراد ولایت گلستان د ولسوالی ادرباشی فسدن کیم په گلستان ولسوالی کې هیڅ خبراتی شبکې نسته په هر ولسوالی کې نور ولسوالی کې سته اما د گلستان په ولسوالی کې هیڅ مخابراتی شبکې نسته وزارت مخابرات څخه خاصتا د فراد د والی څخه دا خواهش لرو گلستان ولسوالی ته هم دغونی توجه وکړي ولې چې گلستان ولسوالی یو رسمي ولسوالی دی اما د امارت هر امیر چې راغلی دی هر حکومت چې راغلی دی په گلستان کې هیڅ توجه نه دی کړی خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده یو انتن ده موږ ته دې هم فعال کړي.
السلام علیکم زما دا پیغام دی ازادي راډیو کارکونکو مې دغه پیغام دی چې دغه دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو ته نه ورکول کېږي دا دې وسل نه ورکوي هېچا ته دلله نه ورکوي دا دې وسل ورکوم چې پر یو کار باندې مسئول.
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کېم هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي. د امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارت ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په هکله چې معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکی دی او داسې نور په هره کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعن خو مسؤلیت فردي دی.
السلام علیکم وکیل احمدی لکاندار ولایت میوان ولسوالۍ نه مې لیکنې ولې ده وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دې ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي ځکه بېخي په تېرو شلو کلو کښې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوسته نو تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې کښې یو مکتب نه شته نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه مننه کور آباد.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیله وایم. هیله وایم یا یم زاکل خان د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ څخه. زما پیغام دا ده چې د میږ زوی ته زه د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ یم هلته چې کوم زلزلې ځپلې کرینه وي هغه زه ته چې کوم موسسې رغولې وې هغه موسسې کې خو خلک ټیل واسطې کور وکړه ډېر واسطې کور کو د عمارت مشرونه هم دا کړ دا چوال خو میخي زبان کړي میږ وطن ته دا موسسې باید رونه شي او بیا چرسی باید بیا په ښه ترتیب سه خپل کور اجرا کړو داسې نه چې کوم کس واسطه ور جوړه کړو به بیا هغه هر شی روپۍ هر شی ډېر وي کرې یغ ریغ وي موږ ته چې کوم کرې نه جوړولو کې روتیل دی هغه زه نه ته درې سوه ډالر کوي څوک چې واسطه لري څوک چې واسطه نه لري هغه ته اووه سوه ډالر ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو قدرمنو کارکوونکو زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بې تجربې استادان ټاکل شوي دي هغه واسطه باندې ځینې ملان دي ځینې د ملانو وروران دي ځینې د ملانو خوریونه دي موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي نمرې ټول پنځه پنځوس څوک چانس.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي د خلکو نو مرسته نه ورکوي کارټونه ورسره دي هغه نورو ته نور کارټونه ورکړی ژړ کارټونه د هغو سره دي دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي دا ټوله خوار او غریب مسکین عالم وه نو دوی را ولاړ سوله کارټون یې ورته واړوله په هغو کې بډایان هر رقم خلک پیدا کېږي دوی کارټونه ورکړله نو د سپینو کارټو والله ګرد خواران پاته دي کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. زموږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي دا کارټون یې بیرته قبول کړي. والسلام.
السلام علیکم زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شار کل بیخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کم ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شیان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه. او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی رادیو کارکونکو ته ټول ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. محترم زه د غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو لته څخه دا هیله کوم چې د مو پور ساری کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه هم نه لیدلی دي، باید چې لږ پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو د تاسو څخه دغه غوښتنه کوي چې موږ دغه غوښتنه راپرکړي. الام وسه.
السلام علیکم د ازادۍ ټول اوریدونکو کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره، دغه ته یا په تیر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. هغه کونډیان چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، په ملکیان نشته کړي دي، یا کارتون اوربند کړي وخت چې کارتونه درلوله. او دې د طالبانو کونډې اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل یو لک شزر افغانۍ ورکوي کېږي، شاید نه پرېږدي د طالب مایبه هغه شپېته زره افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي. ما د هغو لوړو مشرانو مقامات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دینه کوي، ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې دا دادی اوریدونکو ته سلام وایم، او دغه دادی راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه غنومت خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه. ستونزه همدا ده چې د سکاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځینې اوبه دي اوګویا دی ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیریه بنسټونو یا پښتون ورونو غږ کوم، که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم سیف اللہ د اوروزگان د ولایت د گزاب د ولسوالی ولی کی د ولی زیات د لری ولسوالی ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لري، خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نقابت په ساحه کې. نو په د کلیوالی کې چې کوم کسان دي رسیدګی نه سرته کوي، نو دا کوم یو توجه کړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمعه ګل خپلواکم د هرات میاړې کني وده ده. موږ د هرات د بادقیس ترمنز سړک ته د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمکاره پاته سوې ده دا برته د سره نه شروع کی، او دغه شرکت چې مثلا کار کوي دا مکلف کرایه ولي دا کار وکړي. دیش اله 15 دیش کیلومتر اون پاته د نور فوخسوی دی، دا باقی مانده اون پاته د شدا بوخسی. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې د خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. د پیغامونو په اتراس کې تاسو واوریدل چې د هلمند او کندهار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دغه ولایت نه د غنمو او اوړو صادرات یا غیر قانوني لیک پاکستان ته پیل شوی دی، چې ورسره په دغه ولایتونو کې د اوړو او غنمو بیه هم لوړه شوې ده. دا چې د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ قانوني سوداګری په کومه کچه کې د په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د سوداګری خونی دی او مسؤل چارواکي خانجان الکوزی نظر پوښتلی دی.
دا دقیقه خبره ده چې د پاکستان سره زمونږه تجارت پخوا زیات او اوس راکم شوې ده، لکه دوی چې څنګه ویل دي خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوې دي، ګرچې زمونږ صادرات ورته زیات شوې دي. صادرات زمونږه په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده په دامارت پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 100 میلیونو ته راښکته شوې دي، او د دې درښکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی، عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کم شوی دی په مارکیټ کې، او یو څه د نورو خلکو د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014 2019 کې مونږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا مونږ 10 میلیارد د 12 میلیارد نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارد ډالر په اندازه باندې مونږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډیر کم وو، 100 میلیونه یا 800 میلیونه ډالر وو. خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د شپږو میلیارد ډالرو په اندازه شوي دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوی دی. یو بل دقیق علت یې دا دی چې واقعا مشکلات شته دي، او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت د دوی سره کم شوی دی.
الکوزی سے پاکستانی سوداگر وای په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوال چا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګری ودونه کی. تاسو هم په تورخم بیا سپین بول ده کې ل ګمرکی مسولانو دا ډول شکایتونه لري.
بله، دا چې پاکستان تاجرانو کوم ادعا کړی چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي، او هلته اموال په وخت او زمان سره تای مراحل کې گینه. یو بل مشکل جدی دا ده چې هلته تخنیکی امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، یو سرک واردات هم کیږي، په یو لاره هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکی امکانات ډیر زیات کم دي، پرزن د الکترونیک مسائل هم ډیر زیات سخت دي، کله انټرنیټ موجود وي کله نه وي موجود. او بل لا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي، خصوصا د پاکستان په طرف کې مال ډیر زیات ساریږي، خصوصا د تالاشۍ په نامه باندې 15 محکمې دي چې موټر تالاشي کوي، او تقریبا په 15 دقو کې یو ټراک اله د چک او کنټرول نه تیریږي. نو دا ستونزې چې هغوی ویلې دا ستونزې شته دي، خو د پاکستان په طرف کې لږ ډیرې دي، افغانستان په طرف کې کمی دي.
الکوزی صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری راکړې ورکړې په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. تازه هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګری او صنعت وزیر تللی وو. دا ډول خبرې نتیجه نه ورکوي، دلیل یې څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د پاکستان سره اپټا قرارداد لرو ترانزیتي، تر چې خپل منځي او د اکل ورک تجارت قرارداد رسمي نه لرو، اما راکل ورک لکېږي. کوم هغه چې د وزیر صاحب خارجه امیر خان متقی په مشرۍ تللی دی، او د وزیر صاحب تجارت هم په هغه کې و. ټول هغه تخنیکی ستونزې او هم مشکلات چې په کراچۍ کې زموږ د ترانزیت په وړاندې دي یا په واګه کې، هغه خبرې د پاکستانی مقاومت سره کړې دي. هم زموږ تجارانو نمائندگان الته وو چې خپل مشکلات یې ویلي دي، او هم د پاکستانی طرف نه پاکستانی طرف به هغه اموال چې ترانزیت کیږي مرکزی آسیا ته، دوی هم یو څه شکایتونه لري چې په وخت او زمان سره نه تیریږي، او بعضی مشکلات تعرفوي او ګمرکی شته دي. نو دا مشکلات ټول وزیر صاحب تجارت ته لاړو کراچۍ ته، او په کراچۍ کې بنادر ولیدل، هغه ځینې ولیدل، هغه تخنیکی ستونزې چې هلته اگزامینیشن او اکسپیکشن او نور کنټرول د اموالو کېږي په ډیر وخت نیسي، دا ټول مشکلات د پاکستانی مقاومت سره شریک کړي دي. امیدوار ما چې دا حل شي، خو تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې هر کله پاکستانی مقامات وعده کړی ده، اما عملا دا کار متاسفانه تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوار ما چې دیزل چې کوم هیئت تللی د دوی سره کومې وعدې شوي دي دا وعدې تر سره شي. بل دا ټاک قرارداد سرنوشت هم نه دی معلوم، هغه باید معلوم شي. هغه یو څه ډیر سخت او په تخنیکي لحاظ دواړه ملکونه د هغې د تطبیقولو امکانات نه لري، نو په دې باندې باید کار وشي چې اپټا باید تسهیل شي او اپټا باید په بلبلي معیارونو د ډبلیو ټی او د قانون له مخې نه او د ټی آر آر د قانون له مخې نه باید سهولتونه را ایجاد کړي. دا مسائل ټول وزیر صاحب تجارت هغوی سره طرحه کړي دي او انشاءالله چې په آینده کې خدای وکړي چې حل شي.
د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت یو غړی خانجان الکوزی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کرما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زب فخ پلا گر نلاڑ شم تم رو آیا چمینا نہ کما پما دکھڑی او جنے پری خوا رکلی منس کی پتا اوشا فسا زونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی سماڑم بیش بابا پگو دن نوینا جوند تا ہسرا نرا نکڑل اے مر گتا خوز دزم کی ماں لکھڑ ماں دکڑ پلنگا رات کینا سما دخپو گتو نو بس ٹکونا ستازا بنگو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولا شپا میں سوسم سو زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم یا چی مغرور وی ادا سی خلق یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز گر ہند لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا یا محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا پری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ہائے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پریزگار کڑی سوک دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونیشی او سو پیشکی ولی دالا شینا آخر دی بوتلوں میں کدی جانان غم پر اختیا کا پھر دکھڑ سگوں گسے میں اور دے خبر اسپنا نوا سگوں گسے میں اور دے خبر اسپنا نوا تمرا خبر شم چما سرئی مینا سرے مینا نوا دہجری ناستا دیز دا ناکڑا پکٹ کی ناستی مڑا خو دی زنگ وینا لا خود اشپی یو بجادا لا دہجری یاران میں ناست لا سر دینا چھکھل نیا مجانا ولی او نے دردی گی ممن خبر ناخر نخلا او تلی دینا زړه مې په هیڅ نارا ټولېږي ما د بیللې یار یادنا او جړوي نا اوس به پرې نګدم فردا پلا سکی نیولے دے جانانا یو ستورے میں پلا سکی نیولے دے جانانا داستا دے جبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا داستا دے جبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ نننۍ ملما ارشاد منصور نومیږي شاغلې منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلې او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي ډاکټر منصور په کابل فرانسې او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړې او ګنج پیر ډاکټرانه روسلې دي ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي لده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوم د غزنی ولایت خوانځي وروسته د کانکور د امتحان لارې د کابل طبي په هنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په ټپ پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په ټپ پوهنتون کې د استاد په صفت دند تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته
ولې مو ته انتخاب کو
اصلا د افغانستان شرایط د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم د یو ډاکټر په توګه وو پیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه طب ته علاقمند کړم ځینې نور دلیلونه هم وو د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط د افغانستان د خلکو فقر محرومیت دا ټول هغه څو چې فکر کیدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی او په عین حال کې د طب رشته داسې ورشته و چې په اسانه پکې خدمت کیدلی شوی یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي نو په دې اساس ما ته طب له ډیر خوانه یو جذاب رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا حمل ته پاتې شي حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي تاسو ولې به تخپل ولایت ستانه نشوي
بلې واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلې او زما خپل هیله دا و چې خپل خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم خو کله چې زه فارغ شوم و مې لیدل چې په نورو برخو کې هم مخته ډیر ضرورت دی مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده و د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده و نو ماته دا ډیره مهمه کاره شو چې ما خپل ظرفیتونه خپل موقف او توانایی ولیدې چې ما ته به خداوي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې د نورو په تدریس کې خپل انرژي مصرف کړم، نو په دې توګه به زه وکولای شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تر هغه چې خپل په کلینیکی برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې، نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولای شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي، یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسترۍ تکمیل کړ. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولای شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې لکاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولی په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پریښودلو ته مجبور کیږي، مهاجرت ته مجبور کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، لدی زاین هم فکر نکوي چې په یو نه یو شکل سره له خپل خلکو سره مرسته کولای شي؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، لدی زای تدریس کوي، دوی نو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغه ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې مخه فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یو مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پی لرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړی شي، نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کی.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړې دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه دی دغه برخی دی کارکونکو لخوا او په ډیره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسېږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډېره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډېرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړ کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیر لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې د دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې ترڅنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. او په دې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډیر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیر زیاته مننه ده
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نلری ستا په بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نلری په غم جن زړه داسي خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نلری په غم جن زړه داسي خوګمن خوگمن یا ما چ حد نلری ستا په بلتون دومره غم جن
Come on.